خوګور دونکو بیا هم ستړي مشي. تاسو د مشالې ډیو خبرونه اورئ. دا وخت په خبر کې د ګرمې 12 بجې دی. د مشالې ډیو د دې غړې په خبرونه کې ز اسرار العالم مومن تاسو قرب يم. د خبرونه کې تاسو لپاره خبرونه کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو. خو د هر څه وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زمونږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبری سرټکی د کوټې د کولې پکان کې تر 14 وروسته د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدلې ده. په گوادر کې وسلوالو پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په لیبیا کې د دوی عمل لنډمهاله او محدود دی. بشپړ خبرونه د بلوچستان د کوټې د سورنج د سکرو یا د کولې په کان کې تر 14 وروسته د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدلې. لسیمې د مشال راډیو خبريال د قانونو مشر څارون کې افتخار احمد لخلی وای یو لسمړی نور هم په کان کې د نن مندلې دي خو تر دې دمه لارې وستل شوی نه دي. په دې کار کې د شنبه او د یک شنبه ترمنځ د شپې د ګیس له کبله 14 شوی وه چې بیا دا کان وران شو. دوه ونۍ مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناک ګرځول شوی خو د افتخار احمد په خبره دا خبرداري صرف نظر کړل شوی وو. د بلوچستان له گوادر سره نږدې په پلیری سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر یو سرک پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. لسیمې د مشال راډیو خبريال وای برید تیر ماښام په 15 بجې شوی دی. د حکومتي چارواکو له وینا سره سم وسلوال کسان پر موټر سایکلونو سپارول. تر اوسه د برید پړه پر چا پر غاړه نه ده اخیستې خو بلوچ ملت پال ډلې اکثر د داسې بریدونو پړه اخلي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې تاوتریخوالي پېښې کېږي، هدف یې وژنې کېږي او پر انفراستراکچر بریدونه کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد یې په څو ورځو کې د لیبیا دننه د خپلې مشرۍ دنده نورو ته سپاري او دا به یقیني کړي چې د کرنل مومر قذافي پر ضد د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د ټولو ګډ دی. اوباما وویل د امریکا عمل به محدود وي او د دې مشري به هم تر لږې مودې وي. په چیلي کې اوباما د خبرو پر مهال وویل البته د واشنگټن دریز دا دی چې مومر قذافي باید استعفا ورکاندي. همدا مهال د لیبیا دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې 14 شوي دي. د دولتي ټلویزیون له وینا سره سم د بریدونو پر مهال د ځینو ولسي وګړو د مرګ رپورټونه هم راغلي دي. د دې ترڅنګ په ترابلس کې یو شمیر سیمې هم تر برید لاندې راغلي دي. د حکومت وایند پخلای کړی دی چې لږ تر لږه د هیواد جنوبي سیمه هم تر بمبارۍ راغلې ده. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدیف د لیبیا په شخړې کې د مداخلې په اړه د خپل وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د څرګندونو په اړه ویلي دا د منلو وړ نه دي. د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین تیر ماښام ویلي وو چې په لیبیا کې د پوځي عمل په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک په پخوانیو وختونو کې د صلیبي جګړو بلنې ته ورته دی. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. د یمن په پلازمینې صنعا کې ټانکونه او پوځي ګاډي په مهمو سیمو کې پرداسي محل ودرېدلې دي چې د دې هیواد لوړپوړو جنرالانو، ډیپلوماټانو او قبایلي مشرانو له مظاهره کوونکو سره لاس یو کړی دی. مظاهره کوونکي له ولسمشر علي عبدالله صالح غوښتنه کوي چې خپل دنده دې پرېږدي. نوموړی له 22 کالونو راهیسې د هیواد مشر دی. په صنعا کې له خبريالانو سره د یمن یو میجر جنرال علي محسن الاحمر د خبرو پر مهال وویل چې د صالح پر ضد له مظاهره کوونکو سره یو ځای شوی دی. همداسې دوه نور لوړپوړي پوځي قوماندانان او ګڼ شمیر پوځي افسرانو هم د الاحمر مشري منلې ده او په ښکاره یې ویلي دي چې د احتجاج د غورځنګ ملاتړ به کوي. هلته سپینې ماڼۍ ویلي دي چې یمنی حکومت ته یې ویلي چې په صنعا کې لیدل شوی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپې ویلي د صالح واک پرېښودل ښکاره خبره ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه نن ترکیه ته ځي چې د هغه هیواد له مشرتابه سره د خپل ملک د نارامۍ په اړه وغږیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوتوګلو له سی ان ان ترک ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي هیواد یې په بحرین کې د ناکرارۍ په اړه اندېښمن دی ځکه چې دا کېدای شي نړیواله شخړه رامنځته کړي او کېدای شي د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ ټولې سیمې ته وغځوي. په بحرین کې شیعهګان په اکثریت کې دي او سنی پاچا لري. په دې وروستیو کې شیعهګانو د دې هیواد په سیاست کې د زیاتې ونډې او د ډیرو حقونو لپاره مظاهرې پیل کړي دي. هلته د خلیج هیوادونو او ایران ترمنځ هم کړکېچ زیات شوی دی ځکه چې د خلیج هیوادونو په بحرین کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې مشري یې سعودي عرب کوي. په جاپان کې د فوکوشیما له ځپل شوي اټومي پلانټ لوګی او بخارات راجک شوي دي. که څه هم د دې زلزلې ځپلي پلانټ حالت خراب دی، خو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر یوکوا امانو وای هیڅ شک نشته چې پر دې بحران به قابو ومنده شي. البته امانو د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار ادارې په غونډه کې وویل د اټومي حفاظت په ترڅ کې به د IAEA د بیا کتنې رول ته اړتیا وي. د فوکوشیما په ډایچی پلانټ کې کارکونکي په مسلسل ډول د بټیو د سړولو او د سوخت د مواد له تابکاریو د ژغورلو لپاره په کار کې بوخت دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشالې د نوور دل په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل اوري. د بلوچستان په سورنچ سیمه کې د کویلې کاندنه د چاودنی په پیښه کې تر دې دمه د 24 کسانو مړی موندل شوې دي. په دې پیښه د کوټې خلک ډیر زیات خفه دي. یو تن وایي
موږ له دغه متاثر خاندانو سره همدردی لرو، موږ هر څه ورسره کو کې وینه پکار ده که هسپتال ځي. موږ یو څو ملګري دا فیصله کړې ده چې موږ له خاصه وس کې دي، موږ درسره کو هر ځای له موږ سره ځو.
په لیبیا کې د ولس خوندي کولو لپاره د دغه هیواد د حکومت پر ضد د مغربي ځواکونو لخوا پوځي عملیات دوام لري. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد ملاتړ وکړي.
Now it is important that international communities
us da dira zaruri da che the security council the gam tola nadiwala tola na pa yow awaz marasta ukri bazargun khalak pa khatara ki di
kata ham pa zeno pakhtano simo ki da jinako talim talasa kawal khana ganal kegi khuda che da jinako talim pada islam chawai
talab al ilm faridatun ala kull muslimin wa muslimatin د دې معلومې چې د علم زده کول او علم فرضیت دا په نرو خزه باندې یو شنت فرض دی.
دا او نور یو شمېر رپورټونه لرو خو د مشال تر څنګ وسی. اول د خبرونه لومړی رپورت څنګه مو په خبرونو کې واردل د کوټې د سورنج په سیمه کې د کویلې په کان کې چودنه چورځې وړاندې شوی و. د دغه غمجنې پیښې وروسته چې پکې تر دې دمه د څلوېښتونه زیات کان کیندونکو د مړینې راپورونه دي، د صوبې خلکو او سیاسي ګوندونو پرې سخته غمرازي او همدردي څرګنده کړې ده. په اړه یې نیاز موسی خیل نور تفصیل کوي.
د کوټې د سورنج په سیمه کې د کویلې په کان کې د ځاني توانو له پیښې وروسته د سیمې خلکو ډېر د غم او همدردۍ اظهار کړی. د کوټې یو ځوان د کان کیندونکو پر مرګ ډېر خوابه دی.
زمانو احمد خان زه د کوټې اوسېدونکی یم. په دغه باندې زموږ ډېر خوابه ده، ډېر چپ وسو. موږ له دغه متاثر خاندانو سره همدردي لرو، موږ هر څه ورسره کو کې وینه پکار ده که هسپتال ځي. موږ یو څو ملګري دا فیصله کړې ده چې موږ له خاصه وس کې دي، موږ درسره کو هر ځای له موږ سره ځو.
لخلګو سره سره د صوبې سیاسي ګوندونو هم پر پیشي د خوښنۍ سرګندونه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ په دغه اړه وایي
د دې څنډوس کسان چې کولی نشي مړه شو د ربان پښتونخوا ملي پارټي دغه ټول ګرمۍ خاندانو سره تعزیت کوي. د مراجعه کې ډېر افسوسناک ځانیا او واقعي دي. او د صوبایي حکومت او قانون مطابق یو هم اتمام خپل چارې چې دي هغه نه ادا کوي. د دې خپل قوانین دي، خپل انجینیرنګ دي، خپل قوانین دي، حفاظتي احتیاطي تدابیر دي. مګر دلته په دې ټول پښتون بلو شریکه صوبه کې دا کم مایننګ کېږي، د دې قوانینو پابندي څوک نه کوي. او د افسوس خبره دا ده چې بیا سرکار څه دی، هغه هیڅ ذمهوار ځینې سزا نه ورکوي.
د بلوچستان نېشنل پارټي یا بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ملک مجید کاکړ د کان کیندونکو مرګ ژوبله یو ډیره غمجنه پیښه ګڼي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه چې زموږ سرکار چې دی هر وخت کم کانګر دی او که نور څه مزدوران دي، که د کومایت غه دي، که د کویلي غه دي، که د نور دغه غه دي، هلته چې د دوی کم انسپکتران چې هغه دسه دننه چې دوی هلته معاینه کوي نه هلته دوی معاینې لدي. زموږ ګوند خو هر وخت بلکې ټولې کمپرسه پاټیانې چې دوی امنتکشانو څه پر هر هغه وخت باندې موږ ولاړ چې دوی ته کم وخت دغه وي. زموږ پارټۍ خپله د امنتکشانو پارټۍ ده، د مزدورانو پارټۍ ده. زموږ پارټۍ د طرفه هسپتال دو دوی ته وینې ورکوو، دوی چې څه د دوایانو مسله ده دا موږ خپلې پارټۍ د طرفه سوال کوو.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی صوبایي مشر مولانا محمد حنیف په دغه حق له د خپل ګوند نظر صدا سره سره شریکي.
ډېره غمجنه او دردناکه واقعه ده، خاص کر د غریب او مزدور طبقې په دغه انداز سره د دې مرګ دا د غفلت د هغه قوتو دي چې هغه د دغه اختیارمند دي. صوبیه فرصت کې د مرکز فرصت کې چې کوم زموږ شکایتیان دي مشران یا کې کداران دي چې د خپل ذاتي ګټو لپاره د غریبانو د ژوند او د ژوندۍ خیال نه دي ساتل، د ملک او د ملت لپاره دغه مزدور طبقه چې څونه خواریکش او مهنت کشه طبقه ده چې د ملک اقتصادیات پر دې باندې ولاړ دي، د دې په خلوص سره د ملک ودانه ده او د ملک باجه ده، مګر د دې د حفاظت د یوې زری فکر او سوچ نشته.
جمعیت نظریاتی چې په صوبې کې په حکومت کې اتحادي ګوند دی، په دې اړوند له مولانا محمد حنیف څخه مې مخته پوښتنه وکړه چې د کان کیندونکو او نورو کارګرانو د ژوند د خوندي کولو او اسانولو دپاره حکومت د صوبې پر سطح د څه قانون سازۍ اراده لري او که څنګه. دی په ځواب کې وایي
موږ خو اوله دغه فکر او سوچ دی چې د قانون سازۍ د لارې سره اوله جمهوري دا بولو چې د مزدورانو او د غریبانو د حقوق خیال به ساتو. که خدای زموږ ته قوت مخته راواستي نو در هر څه مخکې به موږ د غریب طبقې د دغه مزدورې طبقې د قانون سازۍ فکر او سوچ لرو.
د صوبې خلک او سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د کارګرانو ژوند دي له دارنګه پیښو څخه خوندي کړل سي او په دغه حق له دې حکومت کوټلي ګامونه واخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
هم په بلوچستان سیمه کې پاتې کیږو. له گوادر سیمې سره نږدې په پلیری سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو سړک کارکوونکو باندې ډزې کړې دي چې پکې یوولس کسان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور حاله د سیمینار د مشالډو خبریال خدای نور نصر راکوي.
له گوادر څخه د 15 کیلومتره په واټن د پلیری په سیمه کې نامعلومه کسانو د کارکوونکو په یو کمپ ډزې کړې چې د پولیسو په وینا پکې یوولس تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سیمې پولیس زیاتوي ټول وژل شوي او ژوبل کسان د نېشنل های وی اتارټي او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کارکوونکي دي چې په پلیری کراس یې په یو سړک کار کاوه. د پیښې په اړه د گوادر سیمې د پولیسو یو مشر محمد اسلام بنگولزی مشال ته وویل
اس طرح کے طرف ایریا ہے پلیری، یہاں پہ چار موٹر سائیکل پہ
داد پلیری سیما دا ویل کیجی پا چلور موٹر سائیکلو سوار ات کسان ور سره غری بو او ڈز یې پرې کړی دی چې یو لس کسان په کې مړه او دوه نور ټپیان سول. مړه او ژوبل کسان تقریبا ټول د بلوچستان نه بلکې د نورو صوبو اوسیدونکي دي. بل خو ته د گوادر اسسټنٹ کمشنر طلحه بیا وایي وژل شوي کسان د اف ډبلیو او او نېشنل های وی اتارټي خپل کسان دي. اسسټنٹ کمشنر گوادر زیاتوي دغه کسان د اف ډبلیو او او نېشنل های وی اتارټي خپل کسان دي، مزدوران نه دي. په لینک سړک په لری کراس باندې د دوی په کمپ همدا برید د مانځګر په شل منټ له پاسه 15 بجې سوې. بلې خواته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سوي یوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی لخوا ویل سوي په مزدورانو برید کول او د هغوی وژل یو بلوچ ته هم نه هم خپلواکي ورکولای سي او نه هم په داسې قسم پیښو کې لاس لرونکي د ده په وینا د معافی وړ دي. هر دنوی چې په دې صوبه کې له څو کلونو راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ له هدفي وژنو سره سره دلته په مزدورانو یا کارکوونکو هم ډزې سوي او ګڼ کسان پکې وژل سوي هم دي. د مزدورانو د وژنې د ډیری پیښو پړه بلوڅ بیلتون پاله ډلې پر غاړه اخلي. په همدې صوبه کې ځینې بلوڅ ملت پاله وسلوالې ډلې له پاکستان څخه د خپلواکۍ غوښتنه کوي او په همدې ترڅ کې بلوچستان له څو کلونو راهیسې د قسم قسم ناامنیو شاهد دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه اوري او زو خبر پختونخوا ته. د صوبې په ټانګ سیمه کې تیر ورځ د صوبایي اسمبلی په یو نشست د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګونغړي غلام عبدالقادر بری ترلاسه کړی. نور تفصیل د مشالې دو خبريال سلام مسعود راکوي.
د پښتونخوا سویلي ضلع ټانګ شه د صوبایي اسمبلی په نشست د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډاله امیدوار غلام قادر بیٹانی د 18,319 په اخستو دا کرسی وګټله او آزاد امیدوار حبیب الله کنډري او د پیپلز ګوند داور خان کنډري ترتیبوار 12,618 او 12,918 باندے و بایلالا پدا انتخاباتو شو ٹھولو یوویشت امیدوارانو برخا واخستا خو پا خامو قبلا دے بیان شویو درے امیدوارانو پا منسک شو وشوا دینا علاوہ دے رائے ورکولو پا وقت دے وٹرانو دلچسپی دمک شو پسیر نوا زکا پا یو لاک پنزویش زرا شپیش وٹرانو شو سیر پنزت سالویش زرا او ساوا دولس کسانو خپلا رائے استعمال کڑا او دے وٹونو تناسب پا شپیش درش پوائنٹ لیٹکی شپیش پنزوس بندے و دارے دن دے رائے ورکولو پا وقت دے بدامنی سا دا سا غاٹا پیش مختارا نغللا چا دے کمی لخطرہ دا انتخابات اوال درے زلا زندولی شوی ہو البتا پا زن زیونوک شے شاخ شلانگی او دا سے پیش مختارا غللے پا دا لڑک شے دے دے حلکی یو ووٹر دا سے وجاغے دن
دے ٹانک یو ووٹر آشم خان مسعود خبر ہے کہ جی اے ٹانک زمنی انتخابات چدوا درے زلا مخش وزن دے دل خدا چل ورم زال دا انتخابات وسول پدر سے برملا پیسے استعمال دلی خال کے پہ ہزار روپے پہ پانچ سو روپے بندے وٹ خرچ ہو پل زمیری خرچ ہوا مر پہ گوتے بندے نہ پتی سی چھ دا انتخابات پہ پیسے پہ زور سرا سوی دی ساخر سلانگے جگاڑے پہ سے وسول دے جمہوریت جے کیم حقدار دی یا دے جمہوریت کیم اصول دی پہ در ایک سو میز دے جمہوریت دے نومنا تھے تو وہ کوولاری
مرشال ریجو چھ دیو حکومتی چرواکی او پہ وٹونو نظر ساتلو غلام اسرار سرا رابطہ وکڑا او غوی دے غلام قدر دے بریال تو پخلائی وکڑلی او زیادہ اکڑا
غلام قدر بیٹنی 16319 غیر ختمی نتیجے مطابق غلام قدر بیٹنی دے انتخابات کی کامیاب شو
یادہ دیوی چھ دانشی جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ڈالے غڑی گلستان بیٹھنی دے مرکنا رستے خالی شوائے چھ یو زل بیاور بندے دا دے سیاسی گند او خدائی بخشلی گلستان بیٹھنی ساکاو رور غلام قدر بیٹھنائی بریالائی شا سیلاب مسعود مشال ریجو ڈیرہ اسماعیل خان
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اور دن کو تاسی دا مشال ریڈیو پا وی پانا دا مشال ریڈیو نہ ساتا خپرونی پا لکنی بڑا اہم کتلے شی او سیو ریپورٹ دا پاکستان لوس مشر آصف علی زرداری با نن چلور بجے د پارلیمان مشترکہ غونډې ته خطاب کوي د دې مقصد لپاره ټولې تیاری سردار سول شوې دي او وزیر اعظم د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه او د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي او هغوی ته یې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د مشترکہ غونډې د تیارو او سیاسي ګوندونو د کړنلارې په اړه اورو د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل دا رپورټ
د آئین تر مخه به ولس مشر آصف علی زرداری د پارلیمان سلورم کال شروع کېدو په پیل کې مشترکه غونډه ته خطاب کوي پرون ماښام د حکومتي مرستیالو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې مشري یې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کوله غونډه ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې باید ټولې سیاسي ډلې او غړي دې د پارلیمان غونډه کې حاضري باوري کړي وزیر اعظم د ټولو ډلو مننه هم وکړه چې په ګرانو حالاتو کې د دوی په مرسته حکومت خپل درې کاله کامیابۍ سره پوره کړ د دې تو وزیر اعظم د مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین د مسلم لیگ نواز دل دلارخود چودھری نثار علی خان مولانا فضل الرحمان او دغشان نورو سیاسی مشرانو سره د ټلیفون دلارې خبرې اترې وکړې او هغوی ته د پارلیمان په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه بلخوان نن کې دون کې مشترکه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو یا بیا د غونډې دوران به سکړن لار ټاکلې شي د دې مقصد لپاره د مختلفو ګوندونو خپلو کې ملاقاتونه او مشورې روانې دي د لړکی مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د مسلم لیگ کاف خیبر پختونخوا صدر او د قومي اسمبلی غړي امیر مقام اوې چې غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو فیصله به مشران کوي ولې د دوی ګوند با ارومرو حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کوي نو موړې وایي
میٹنگ میں اپنی فیصلہ ہو پائے گی منگل سے عمل اس طرح ہوئی وہ زما پہچانتے ہوں گا احتجاج ضروری طور پر پہچان دی سنگا خاص کر پٹرول نام کو اس طرح ایمرجنسی فضران میں بھی ٹکس ہوا لگی دلی تو پہچان رہا جمنگا تھا پروٹیسٹ ہمارے تقریر نما کیوں کو احتجاج کو علامت ریکارڈ کو اور اگر بات زیادہ تقریروں کو
دغه پشان د مسلم لیگ نواز ډلې د زنانو د سانګې ستر سکتره او د صوبایي اسمبلی غړی میرمن شازیه اورنګزیب وایي چې حکومت تیرو درې کالو کې د اولس ستونزو کمولو کې په بشپړ توګه ناکام شوی دی. د پارلیمان د مشترکه غونډې په اړه نوموړی زیاتوي، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې ستر سکتر عبدالغفور حیدری میډیا سره خبرو کې وی چې باید د مخالف ډلې د ټولو ګوندونو یو غونډه وبللی شي او هغه کې د پارلیمان د غونډې د پاره کړن لارې وټاکل شي.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجلاس شروع ہونے کے بعد واک آؤٹ کیا جائے.
دی وی چې دا هم کې دی شي چې د غونډې شروع کې دورستو واک آؤٹ وکړي شي، دا هم کې دی شي چې غونډه کې هډو ګډونو نکړي شي. بیا دا خبره هم ده چې کې دی شي ایوان کې پناستا خپل احتجاج حکومت ته ریکارډ کړو. دا هم ممکن ده چې د ټولو مخالف ډلو یو غونډه وبللی شي او چې هغه کې څه فیصله وشوه په هغه به عمل کوو. خو زه دا وایم چې زموږ د پارلیماني پارټۍ غونډه کې به موږ حتمی رائے جوړو او د هغه پر رڼا کې به د نورو مخالف ډلو سره هم خبرې کوو.
پارلیماني پارټۍ کا اجلاس ہے، اس میں ہم ایک حتمی رائے قائم کریں گے اور اسی رائے کی روشنی میں اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کریں گے.
یاد دی وی چې د پارلیمان مشترکہ غونډه نن مازیګر سلور بجې رابلل شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر ایجنسی په اړه تحصیل کې د ایپسی ځواکونو یو قافله د بمی بریت ښکار شوی چې ورکه شپږ کسان جوبل شوی دي. په اړه یې نور تفصیل د مشالډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه علم ګذر سیمه کې د ایپسی ځواکونو یو قافله روانه وه. په هغوی باندې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د ایپسی ځواکونو د وینا تر مخې شپږ سرتیري جوبل شوي دي. دوی دا هم زیاته کړه چې د دغه پیښې نه پسې په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو لا تر دې دمه د دغه پیښې په تور کې څوک نه دي نیولي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
امریکای ورسپانا بوستن گلوب په پاکستان کې د امریکای وګړي ریمنډ ایوس تر خوشی کېدو ورسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د اړیکو پاړه یو اداره لیکلې ده. زمونږ همکار بوروال کاکړ دغه ادارې لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانا بوستن گلوب لیکي چې د ریمنډ ایوس د مقدمه پاړه تر یو اوږده بحث ورسته د امریکا او پاکستان چارواکو د ریمنډ ایوس لخوا د وجلسو کسانو کورنیو ته د خونبها ورکولو بندوبست وکړ. ورسپانه لیکي په داسې ملک کې چیرې چې د القاعده او طالب وسلوالو د لمنځوړلو لپاره د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د امریکا پر ضد احساسات شتون لري او بل د پاکستان سازشي ذهن لرونکي رسنۍ ورته لمن وي. هلته د ریمنډ ایوس مقدمه د دواړو ملکونو د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د شکولو هڅو ته ډیر زیان ورساو. هلته وړکوټو ګوندونو د ریمنډ ایوس د خلاصون پر ضد لاریونونه وکړل، خو لوی مذهبي ګوندونو ځکه په احتجاج لاس پورې نه کړ چې د شریعي قانون له مخې داسې لاره موجوده وه چې د وژل سوو د کورنیو غړي د خونبها په بدل کې ریمنډ ایوس وبخشي. ورسپانه لیکي څه ډول چې دا معامله هواره سوه دا د پاکستان او امریکا د دواړو په ګټه وه. کله یوې خوا پاکستانی حکومت او پوځ له همدې لارې د خپل ملک پر ازادۍ پرده واچوله، نو بلې خوا ته بیا امریکا خپل وګړي ترلاسه کوي. ورسپانه زیاتوي کوم څه چې اوس راتلونکي دي هغه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے او د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی ترمنځ پخلاینه ده. ورسپانه لیکي آی اس آی دا معلومول غواړي چې د سی آی اے څومره کارکوونکي او افسران پاکستان ته ننوځي او داسې همکاري د دې دواړو ملکونو ترمنځ یو عامه خبره ده. خو واشنگتن په دې پوره نه پوهیږي چې د پاکستان جاسوسي اداره یا ISI له افغان طالبانو او په پاکستان کې دننه له څومره ترهګرو ډلو سره اړیکې لري.
امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمنډیوس تر خوشی کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې وه چې زموږ همکار بوریوال کاکل تاسو ته وړاندې کوله.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا کابینې د صوبې دننه په شخصي او سرکاري سکولونو کې د پنځم جمعات نه تر دولسم جمعات پورې په تعلیمي نصاب کې د پښتو په ګډون د نورو مورانو ژبو لازمي کولو پریکړه کړې. نور حال د مشالې دوه خبريال خالد خان پرې ریپورت کرا کوي.
د خیبر پختونخوا کابینې د صوبې په شخصي او حکومتي سکولونو کې پښتو او نورې مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په هیڅ لوستولو باقاعده منظوري ورکړه چې راتلونکي شپږ میاشتو کې به عملي کول شي. دغه خبره پرون ماښام د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین د کابینې غونډې نه وروسته خبریالانو سره وکړه. د اویل چې په کومو سیمو کې پښتو د مورنۍ ژبو په هیڅ ویلی کیږي هلته به په سکولونو کې د شپږم جمعات پورې پښتو د لازمی مضمون په تور ښودلی شي. دغه شان د صوبې نورې مورنۍ ژبې لکه هندکو، سرایکی، کوهار او کوهستانی به هم په خپلو سیمو کې لازمی مضمون ګرځولې او ابتدایي تعلیم دپاره د ښودلو او لوستلو ذریعه ګرځولی شي. میا افتیار حسین وایي
دا مخکې نه مونږ مطلع چار څه تیار کړو، اوس د بل په شکل کې اسمبلی ته وړل دي، نو هغه د کابینې نه هغې اجازت واخیستی شو. نو په هغې کې تاسو ته خپله پته ده چې مونږ د ټولو مورنو ژبو خبره کړې ده چې چرته مورنۍ ژبه ویلې کېږي، نو بنیادی تعلیم به چې کوم دی پای کې ورکړې کېږي. مونږ د هغې لپاره یو پوره شیډول تیار کړی دی. بیا چې کوم دی د هغې دپاره مونږ مطلع لکه خپل کوم نصاب تیارول دي، د هغې د نورو ژبو خاص کر د پښتو خو تیار دی، خو د انکو، سرایکی، کوهستانی، کوهار او د دې ژبو چې کوم دی نو نصاب تیارول دي، په هغې باندې به وخت لګي. لہٰذا هغه ټول شیډول مونږ ورکړی دی چې کله نه به شروع کېږي، څنګه به شروع کېږي او په تدریج به چې کوم دی بیا څنګه چې کوم دی دا د کې جی نواری تر دولسم جمعته پورې مطلع دی چې د مورنۍ ژبې په ذریعه به تعلیم سرته رسي. د هغې ټول تیاری مونږ کړی دی او هغه به زر تر زره چې کوم دی سملی کې هغه بل پیش.
د خیبر پختونخوا کابینې چې مشري وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله، د سیلاب ځپلو خلکو دپاره وطن کارډ یا نغد پیسې ورکولو په هکله هم بحث وکړو او دا پریکړه شوه چې د نوخار او چارسدی هغه سیلاب ځپلي چې کورونه ړنګ شوي او تر اوسه ورسره مالی مرسته نه ده شوې، نو د هغوی ستونزه به زر تر زره حل کول شي. کومیا افتیار حسین وایي چې په نوخار او چارسده کې ډیرو خلکو پټګې او غلطو طریقو وطن کارډونه جوړ کړي دي.
د بدقسمتۍ نه دې کې خلکو داسې د کاروبار په شکل کې پرشر واچولو، چا جلسې، چا جلوسونه، چا په کې سیاسي مقاصد پوره کول، او دا دڑا دڑ چې کم نو نورم درد شو. نو چې کم جنون کې سونو نو غم پدی کې افیکټ شو. په دې وجه باندې تاسو اندازو لګوي چې د نوخار او چارسدی ترمنځ وطن کارت په شکل دومره اندراج شوی دی چې زمونږ د صوبې د دوو کالو مونږ ډیولپمنټل کارونه ودرو او دوی لري ورکو نوم سرته نه رسي. نو دا ممکن نه ده چې د خپل آبادۍ نه زیات وطن کارت چې کم نو خلکو اندراج کړي دي. لکه په کور کې چې لس کسان اوسي نو د لسو کسانو وطن کارت دی. حالانکه وطن کارت د کورنۍ په سر باندې د یو کسي چې یو کور دی یو فیملی ده. لہذا هغه یو مسله ضرور ده. دا غیر حل کېدو لپاره مونږ کوشش کړې خو چې کوم د ابتدایي دور خلک دي نو هغه ته خو به خامخا ملاويږي. او د دې نور لپاره وزیر اعلی صاحب چې کوم نو پی ډی ایم ای ته هغه کو چې د دې کوم افیکټډ دوز لیری د نوخار او د چرسدې د دې منتخب ممبران برو غوړي په شریکه باندې بکینی چې د دې مسالې حل راوباسي چې د زر تازه حل.
میا افتیار حسین اویل چې د کابینې غړو د خیبر پختونخوا زکات او عشر بل 2010 هم منظور کړو، د کوم لاندې چې با صوبایي او دلی کونسل او بیا د کلو پستا زکات کونسل جوړول شي، ځکه چې په آئین کې اتلسم بدلون نرستو د غزي مواری اوس د صوبایي حکومت ته خود زکات د وصولولو طریقه کې به هیڅ بدلون ناراضي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او دونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی او اوس وخت کې دن کې د خیبر پختونخوا کې د ماسپخي می 12:30 بجې نو دا چې په نړۍ کې سره روان دي او د پاکستان دننه څه حالات روان دي نو پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې د غنه د خبرونو لنډیز وورو.
د کوټې د کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو شمېر 22 ته رسیدلی دی. په گوادر کې وسلوالو پر کارکوونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په لیبیا کې د دوی عمل لنډمهاله او محدود دی او د لیبیا حکومت ویلي دي چې بیګا په درېمه شپه د توغندیو په برید کې نور ولسی وګړي وژل شوي دي.
د عرب لیگ مشر عمر موسی 13 ورځ په قاهره کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره د لیدلو پر مهال ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه د قرارداد درناوی کوي. د دې نو وړاندې د نوموړي په اړه ویل شوی وو چې هغه د لیبیا په اړه د غربي نړۍ په عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې ترڅنګ بان کی مون د لیبیا په اړه د قرارداد په ترڅ کې د عرب لیگ د ملاتړ او د کردار هم ستاینه کړې. په دې اړه د ټر خبری اجانس او د مشالې دو د خبر مرکزی څنګه کې د معلوماتو په بنیاد ملیحه امیرزاده دا رپورت برابر کړي راځي چې په غړې وورو.
د رویټرز خبری اجانس لمخې د عرب لیگ مشر عمر موسی د ګل پروس ویلي د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد احترام کوي چې په لیبیا کې د عملیاتو کولو اجازه ورکړي. د دې نو وړاندې د نوموړي د مخکینی بیانونو نه داسې ښکارېدل چې په لیبیا کې د غربي نړۍ لخوا په ګامونو اخیستلو اندېښمن وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورټ تر مخه نوموړي د مصر په سر ښار قاهره کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره د لیدلو نو وروسته ویلي عرب لیگ د ګرو ملتونو لخوا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو د قرارداد سره کوم اختلاف نه لري ځکه چې دا قرارداد د عام خلکو د ساتنې لپاره دی. د دې نوراندې د خاغلی موسی په اړه ویل شوی چې د اروپایي هیوادونو په غونډه کې د لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې دوی د ولس د ساتنې ملاتړ کوي نه کې د هغه بمباره چې پکې عام ولس په نخښه کیږي. خو د غربي نړۍ ځواکونو ویلي چې په بمباریا کې عام ولس نه دی په نښه شوی. بلخوا د نوموړي سره د ملاقات پر مهال 13 ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو خبري ناستې ته ویلي چې په لیبیا کې ټینګ او کوټلي ګامونه اخیستل یوازې د عرب لیگ د ملاتړ سره ممکن شوی.
دی سپورت اف دی عرب لیگ فیګرد پرامیننتلی in the security council's adoption
the libya pa ada the security council sara sara mung ta the arab league marasta ham pakar da aw da zamung la para dera zaruri hum da mung gwaadu libya the na alwat sime the garzawlo the faisale sara sara the khalko jwan hum khundi usatu fry
john da de namakh ke ban ki mund libya pa hukumat ghak kdo che da khpalo am khalko par zid de tashaddud nakar khistal ban kdi aw da malgaro milatuno da karadat sara de منی. نوموړي په قاهره کې د خبری غونډې پر مهال د نړیوال ټولنې نه د لیبیا په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د قرارداد عملی کولو لپاره د یووالي غوښتنه وکړه.
اوس دا ډیره ضروری ده چې د سکیورټی کونسل د ګام ټوله نړیواله ټولنه په یو اواز مرسته وکړي. په زرګونو خلک په خطر کې دي او حالات خرابې دي هم شي. موږ کوشش کوو چې په سمدستي توګه د مسلې حل راوباسو.
د دوی دوانو ترمیان سه ملاقات نو وروسته په تهری سلور لاره کې د قذافی پلویان احتجاج کوونکي راغون شوی او لبان کی مون یې غوښتنه کوله چې د عرب لیگ مرکز ته دی واپس لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې غربي نړۍ په لیبیا کې د هوایی بریدونو دویمه لړۍ شروع کړه. د دې نوراندې د غربي نړۍ ځواکونه په بن غازی کې د قذافی پلویان پوځیان په اودرولو کې کامیاب شوي او د لیبیا هوایی دفاعي نظام یې هم په نخښه کړي. خبري اژانس رویټرز وایي امریکا چې د برتانیې، فرانس، اټلی، کینیډا او د نورو هیوادونو په مرسته کوم کمپین شروع کړي مخ په وړاندې روان دي. غربي نړۍ د اتوار په ورځ د لیبیا د پوز لخوا د ډز بندیز وړاندیز هم رد کړیو.
دا ملیح امیرزاده چې تاسو ته د لیبیا په حالاتو رپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
په مصر کې د عوامي انقلاب په نتیجه کې د ولسمشر حسنی مبارک د دیرش کلنې واکمنۍ ختمېدو وروسته د روستي خالی په ورځ دغه هیواد کې د آئینی بدلون لپاره ریفرندم ترسره شو چې ورکه 80% خلکو د صدارتي عہدې موده مقررولو او د صدارتي او پارلماني ټاکنو حمایت وکړو. دا چې دا ریفرندم به په راتلونکي کې د مصر په سیاست او جمهوریت څه اغیز ولري په اړه یې زمونږ همکار داود خټک یو ریپورت برابر کړی. راځي چې په غړې وورو.
که څه هم په مصر کې د آئینی ریفرنډم ترسره کېدل یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي، خو د ګڼ شمېر خلکو لخوا د اخوان المسلمین په حق کې د رایو ورکول په راتلونکي کې د مصر په سیاست کې د مذهب رول ته اشاره کوي. دغه ریفرنډم د تیر خالی په ورځ وشو چې 80% رایې ورکوونکو په مصر کې د آئینی بدلونونو او په ملک کې د روان کال په پای کې د پارلماني او صدارتي انتخاباتو په حق کې ووټ ورکړو. د اتوار په ورځ په سرکاري توګه د اعلان شوي نتایجو تر مخه 60% خلکو په دې ریفرنډم کې برخه واخیسته. محمد احمد اتیا د اغه کمیټې مشر دی چې د ریفرنډم انتظامات یې کړی وو. دی وایي چې مصر د یو ریښتینی جمهوري نظام په لور روان دی.
ما د ټولو پولینګ سټیشنونو مشرانو ته حکم ورکړی دی چې د سار ډلو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي چې دا شان دوی ته د اصل جمهوریت په اړه د کوششونو حقیقت واضح شي. د نړۍ خلک کولی شي چې دا وویني چې مصر یو جمهوري هیواد جوړ شوی دی چې اوس یې د دې هیواد ولس حکمرانان دي.
ويحكمها الان الشعب.
د نوی بدلونونو تر مخه یو کس به د سلورو کالو مودې پورې دوه واري د مصر صدر منتخب کېدل شي. که څه هم دې ریفرندم ته د جمهوریت په لور سفر ویل کېږي، خو ځینې سیکولر ګوندونو بیا داسې اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې دا کار به د مذهبي ګوند اخوان المسلمین په فایده تمام شي. محمد البرادی او عمر موسی چې یو یې د نوبل انعام ګټونکي او بل د مصر پخوانی خارجه وزیر دی، په راتلونکي کې د صدارت امیدواران دي. دوی دواړو د ریفرندم مخالفت کړی دی، خو د دې باوجود دوی په دې اونتوانېدل چې خلک د ووټ اچولو نه لری وساتي. د دې دواړو دا ناکامي څرګندوي چې په راتلونکي صدارتي الیکشن کې د بریا ډیر چانس نه لري. د الیکشن په ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت سیده عبدالحق نومي یوې خزي اویل چې دا ریفرندم به مصر د جمهوریت په لور بوزي.
انا وافيت على التعديلات.
زه په آئین کې بدلونونه غواړم ځکه چې زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره فائدہ مند دي. ما د دې په حق کې ووټ ورکړی دی او زه غواړم چې ما او زما ملک ته فائدہ ورسی، خو ښځو او په خاصه توګه د کور دننه اوسیدونکو ښځو کې د سیاسي پوهې کچه کمه ده.
په مصر کې د ترسره شوی ریفرندم په اړه مو د داود خټک رپورټ واورېدو.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په افغانستان کې نن د معرفي جشن ورځ ده. په دې ورځ له جمعي رخصتي وروسته یو ځل بیا ښوونځي پیل کیږي. دا مهال په خوست کې نږدې 200,000 زده کوونکي دي چې له دې ډلې یې نږدې 40,000 جینکۍ دي ښوونځو ته ځي. خو د نورو ستونزو ترڅنګ په پښتنو سیمو کې د جینکو پر وړاندې یو شمېر کورني او کلتوري بندیزونه دي چې جینکۍ خونځو ته د تلو چې جینکو ته د خونځو ته د تللو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه په خوست کې زمونږ خبریال نقیب الله متنوال یو رپورت برابر کړی. راځي چې په غړي وورو.
هسې هم په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو ستونزو له امله د تعلیم مزه نشته، خو د نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ ځینې کلتوري محدودیتونه هم دي چې نجونې له معارف او تعلیم څخه بې برخې کوي. د خوست کار د بیبي حلیمې د نجونو لیسې یو زده کوونکي پلوشه وایي چې ډېر ځله کورنۍ د نجونو په تعلیم پسې وتل شرم ګڼي او کله کله بیا وایي چې نجونې د بل کور دي نو دوی ته تعلیم څه په کار دی.
کرن کورنۍ دي چې خپلې لوڼې ته ځکه اجازه نه ورکوي چې دا خپله خور لور چې درس ته اجازه نه ورکوي چې داسې د پردي کور ده، داسې پردي کور ته چې ځکه چې په هغې باندې موږ مصرف وکړو هغه وکړو پرېږده چې پې کوي چې پردي هغې ته دوی دا فکر نه کوي چې زمونږ دا خور آینده لري د آینده دپاره د هغې دپاره ډېر ځکه چې یوه تعلیم یافته مور کولی شي چې خپل ماشوم په خپل وخت واکسین ته یوسي، په خپل وخت دوا ورکړي، او یوه تعلیم یافته مور کولی شي چې یوه ډېره ښه کورنۍ وروزي.
د بی بی حلیمه لسی یو خون کې راهله هم وایي چې کورانه انجونو خواته دومره پام نه لري لکه چې هلکانو ته لري، ځکه دوی فکر کوي چې د هلکانو ګټه د دوی ده. نوموړي زیاتوي چې په لرې پرتو سیمو کې د انجونو د ښوونځیو نشتوالی هم د انجونو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
خندونه دا دي چې خو دغه زمونږ خوست ولایت کې شدید دغه رسم رواج دی چې یو دفعه جلکۍ لګستره شي شپږم پنځم اووم سم کې شي بیا د خپل جلکۍ مکتب ته نه پرېږدي. او بل لامل دا دی چې د ترانسپورتي مشکلات لري، ځکه چې موږ کلیساوي همدا یوه لیسه لرو د خوست په سطحه مرکزي لیسه چې په خوست ولایت کې ده. نور څنګه هم کوي هغې ته رسېدګي درست دی نه شي کولای، او دوی نه مکتبونه د لیسې ډېرې لرې دي، همدا مشکلات دی چې ترانسپورتي مشکلات یا د اقتصادي مشکلات دی چې نه شي کولای چې خپل لوڼو ته موټر ونیسي. دغې لاملونه دي چې د تعلیم د برخمنې کېږي نه.
خو د خوست د پوهنې ریاست ویان موسی مجروح وایي چې دوی په ډېرو سیمو کې د نجونو لپاره لیسې یا های سکول او ابتدایي یا پرایمري سکولونه لري.
د پوهنې ریاست په چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې موږ متوسطې ابتدایي لرو د نجونو لپاره، په مرکز کې موږ دوه لسې د نجونو لپاره لرو، په خیدرخیل کې موږ هم د نجونو یو لسه لرو. نو موږ په هر ولسوالۍ کې وایو ابتدایي د نجونو لپاره لرو.
نو کلتوري محدودیتونه کوم ستونزې لري؟ د چارې او تن کار پوه امیر شاه کارګر وایي چې خلک خپلې ناروغې میرمنې نارینه او ډاکټرانو ته بیایي او شرم یې نه بولي، خو د نجونو تعلیم شرم ګڼل ځان تیر باسل دي او هیڅ ډول دلیل نشي کېدای.
موږ که یو ور واړو چې موږ دلته پښتانه یو، نو د پښتانه لپاره څومره بده ده چې په مریضه ښځه باندې نارینه ډاکټر په معاینه شروع کړي دي. موږ پښتانه هم نه یو، بخښنه غواړم، د خبرې جدي ذکر نه وځي چې که زه پښتون یم او په دې خفه کېږم چې ښځه مې د پردي انسان د لاسونو لاندې په کاټ کې پرته ده، خو دا هڅه به وکړم زنانه ورته راشي. نه، ډاکټر ته ازاده ورولو او ښه یې ګورو چې دا ډاکټر نارینه دی. مانه بم وی دا بم وی دا بم وی ځان سره مجبور نه وی ډاکټر مور پلار دی پلاس هل کې ډاکټر عمر د خزنه کوچ نه وی نه مور دی نه پلار. تاسو موږ هغه مجبوریتونه دي چې وینو یې لمس کوو یې، لیکن منو نه.
په خوست کې یو تن دیني عالم مولوی محمد سردار هم تعلیم پر نر او ښځو دواړو یو شان فریضه بولی او وایي چې د شریعت حکم دی چې میندې او پلرونه خپل نجونو او هلکانو ته یو شان پام وکړي.
د اسلام د نظر نه د پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارک نه معلومیږي چې د مشکات شریف یو سل یو نمبر حدیث مبارک دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات. د دې د معلومیږي چې د علم زده کول او علم فرضیت دا په نر او ښځه باندې یو شان ته فرض دی. هیڅ داسې توفیر په دې کې نه لیدل کېږي چې په ښځه د علم زیات فرض وي په سړي کم فرض وي، یا په سړي زیات فرض وي په ښځه د کم فرض وي. فرضیت او مکلفیت یې وجیبه یو شان ته ده او په یو قسم ته ده. همدارنګه یو پلار یو مور د خپل بچي او د لور په ارتباط چې هغه ته باید علم وخی یو قسم ته مسؤلیت لري.
باید ویل شي چې د تیرو درو لسیزو جنگ جګړو له امله په افغانستان کې نږدې یو نسل بې تعلیمه پاتې شوی چې منفي اثرات یې وسه هم په ټولنه پاتې دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتل ما وېڅ درک ونی لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر.
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اور دن کو دا و تاسې اور د شی د ګل او شورو پورس باندې د مشالېډو 19 پروگرام پلوشا او سیو رپورٹ پر الیکشن کمیشن کې د خبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړو لخوا د خپل جیداد او مالیت په اړه د جمع کړې شو غوښوارو لمخه د صوبایي اسمبلی زیاتره غړي کړو پتیان دي. په اړه نور تفصيل د مشالېډو خبريال خالد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له طرفه په الیکشن کمیشن دفتر کې خپل مالی حیثیت او جائیداد په حق له جمع شوي ګوشوارو تک وکتی شي، نو د دې غریبی صوبې زیات تر د اسمبلی غړي کروڑپتیان دي او هم د دغه معلوماتو درنا لاندې د دیر نه د پاکستان پیپل پارټي په ټیکټ منتخب شوي نوابزاده محمود زیب خان څوک چې د معدنیاتو او هنري تعلیم وزیر هم دي، د ټولو نه زیات مالدار دي او د هنګ بوزلی نا مفتی سید جانان په اسمبلی کې د ټولو نه غریب ایم پی اے دی د الیکشن کمیشن دفتر کې د خپل او خپل کور والا منکوله او غیر منکوله جائیداد خودلو په رڼا کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سلو نه زیات داسې غړي دي چې هغوی کروڑپتیان بلکې ځینې خو پکې ارب پتیان دي. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام دوه غړو نه علاوه په صوبائی اسمبلی کې اقلیتی ممبران او درې خزینه غړو په دغه گوشوارو کې لیکلي دي چې د دوی خو نه کور شته نه ګاډی او نه ورسره په بینک کې نقد پیسې شته. دا چې په آئینی او قانونی توګه د پارلیمنت او صوبائی اسمبلی هر غړی به خپل جائیداد او مالی حیثیت هر کال د یو فارم ډکولو په شکل کې الیکشن کمیشن ته ښایي. په پېښور کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده مشال ریډیو ته وایي
Section 42, 42A of the Electoral Act 1976. So, come under the very kind of which every member shall on a form prescribed. This September, the har kal chivi kind of. I put a body of your statement of assets liabilities, the dui, the bacho, the wife, the requirement. They can have the 15th day of October, put a chivi kind of. So, the Dacha they can know the din notify key name. Come Kasan, never kiddy kind of. The 15th October, put a Kasan, Numuna Commission, the Kiara de Kasan,
the Goshwaru Paranaki, Subai Wazir, Mahmoud Zeb Khan. د اونیم اربا روپو ذاتی مالک تے او شریک اساسی ہے سلور اربا او شپیت کروڑ روپے جوڑی گی. دا غشان دا کوستان نا پا آزاد حیثیت منتخب شوی مولوی عبیداللہ خوشا دا دری اربا او شل کروڑ روپو مالک تے پخوانی صوبائی وزیر حافظ اختر علی چاچیخ پل اساسی پنزل لسلاک روپو کور یو آلٹو موٹر و تو لیزر او سکم یو لاک نقدی خودلی دا وای چی پا شری او قانونی توگا مال جوڑاول سبد خبر نه ده خو پکار ده چې غریب اولس هغه خلق کامیاب کړي چې بیا یې په اسمبلی کې आवाज اوچتوي.
بهتره هودا ده چې لکه یو سړی چې د چا ترجمان وي یا د چا نماینده وي نو دا حقیقت دی چې لکه داسې یو ارتپتی سړی ته د غریبانو خلقو د هغه مسایلو یا د هغې د مشکلاتو پوره لکه احساس نشي کېدی. لکه چې په دې وجه نه پکار دي چې کم از کم عوام چې کم د هغې اکثریت دی چې هغه غریب طبقه ده د هغې د خپل یو نماینده منتخب
دا پاکستان پیپل پارٹی شیرپو گند غڑی اسرار اللہ خان گنڈاپور وائی کہ ذنی قوتنا دغه شان خبر اوچتول په سبب د اسمبلی د غړو استحقاق مجروح کوي ځکه چې د دې په وجه هغوی ته او د هغوی خپلوانو ته خطر جوړی دی شي.
اکثر کدا چا دی دا جائیدادوں نہ دی اور جائیداد فجی دا سے دی دا چا پ جائیدادوں پہ قبضے وی چا وقت وی سوا تے کم دلائیں دا در سچویشن دے لکہ تھوڑ خود سے ہم نہ دی یار چرتا زیادہ پولیٹیکل فیملی دی فرسٹ ٹائم پہ الیکشن وی وی دا چا پ کور سی وی اب نہ وی نو جدا اور تہ پنہ کھکی چ تو سر خدا دوم جائیداد دے یار دا خ پارٹی دا کہ پدے بانی لا سورا چھ نو دین وقت تا سملاو کوم
دا ویل ورلڈ دا چ خیبر پختونخوا اسمبلی کی یوسل او سلیری شغلو کے زیاد تر سرمایہ دار جاگیردار او کارخانہ دار خو ډیر کم پکې خپل اصلي مالی حیثیت او جائیداد ښایي ځکه چې دوی خپل ځان د مالیې یا ټیکس نه بچ ساتي. خو د ملکن ډویژن او د کوهستان د څه قسمه مالیې یا ټیکس نه ورکولو په سبب د دغه سیمو د اسمبلی غړي په ګوشوارو کې خپل اساسي زیاتې ښایي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
د خبر پختونخوا د نورو رنگونو ترڅنګ په دغه صوبه کې یو شمېر روایتي خوراکونه نه یوازې په پاکستان کې بلکې په بهر نور هیوادونو کې هم لوی نوم لري. په اړه یې نور تفصیل د مشالډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورت کې راکوي. رپورت په یو سندر باندې پیلېږي.
د خیبر قبایلی سیمې وریته غوخه او کړای ډیر مشهور او روایتي خوراکونه دي. د دغه غوخې په خولو د پاره لزګونه کاله پخوانی طریقې کارول کیږي. دا غوخې یا خو پسکرو یا کویله باندې په سیخونو کې پخولی شي او یا د ګټ په لم یا چربۍ کې په کړایي کې پخولی شي. او په دې سیمه کې د وریتي او کړایي نه علاوه نن سبا پټې دانې او روست غوخه هم ډیر مشهور دي. د ګټ دا غوخه د واده خادی، اخترونو او د ځوانانو ترمنځ د غونډو یا جنگو په محل پخولی شي او میلمنو ته هم د میلمستیا په توګه وړاندې کولی شي. دا غوښې اوس د خیبر ایجنسۍ په لواړګي بازار کې پخیږي او ګڼ شمېر ځایي خلک یې خوراک دپاره راځي. او بله دا چې پخوا به ورته نه یوازې د ملک د نورو برخو نه خلک راتلل، بلکې بهرۍ سیلانیانو به هم ډېره په شوق سره خوړله. اوس دا چې ځایي خلک دا وریته غوښه او کړایي څومره خوښوي، په دې هکله یو څو نان مشال ریډیو ته وای.
عزیز رحمان دادی مجد دلته غوښه ده، ډېره خام زداره غوښه وه. موږ هر هفته کې بس خامخا هفته کې یو پیره څلور پنځه کسه ملګري برابر شو، بس دې ځای له غوښې له شوق لپاره راځو. دا غوښه خام جوړوي په ټوله علاقه کې، لوړې غوښه مشهوره ده. کوریته خورې، ککړی چای خورې، ټوله خوږه ده. بوش مې دې وجه نه هر سړی دې ځای ته ځان راوباسي. غوښه ده
شکور شینواري افغانستان دلته غوښې له راغلي و. بس دته مخښته یو خورې هفته کې یو پیره ځان بس ملګري سره یو ځای شي راشي وي خورې له ځان نه سړی راشي خود نو بار نه سړی راشي. بس لواړګي خو مشهوره غوښه ده، بس دا خو داسې شي ډېره زیاته هغه ده. اوس بعضي خلکو ورسره عادت ده، هغه شوی جوړ شوی خوري.
اوس دا چې دغه وریته غوښه، کړایي، پټې دانې او روست څنګه تیارېږي، د غوښې پخولو یو استاد راته په اړه څه داسې وایي.
نوم نیاز ولی دلته د وریتې استاد یم. دا وریته داسې جوړیږي چې دې مې مالګه لګي په اوږدو سخو کې پیل کړي، کوله مې پخږي، کړي موږ داسې پخو چې دا پلنګ کې پخو کشنه مرچکی او ټماټر رسو، او دا کړي لږ لیټ پخږي او وریته زر پخږي. پټې دانې موږ داسې پخو چې یې نه پخو، یې نه له بیا له مالګه ورکو، بیا ورته وازده جوړو، په هغه کې تاوو، بیا هغه لیده پس هغه له بیا مالګه ورکو. دا سیخ کې موږ پیو، داسې په حساب باندې دولس دانې په یو سیخ کې موږ پیو. دا چرې پخې شي ډېرې مزیداری، ډېر خلک یې پخوي، ډېرې مشهورې دي د دې ځای. روز داسې پخو چې دې له موږ صرف نیمبو ورکو، مالګه ورکو او دمل ورکو، پسه پکولا چو او لاندې پکولا. دې رنگ ډېر ښایسته، ډېر ښایسته زیړ رنگ، ښایسته خوشبوي، ډېر مزیداری، ډېر شوق سره خلک خوري، ډېر لری لری ځوان خلک ولا راځي. دا شینواری یو مشهوره خوراک.
په لوړګي بازار کې د دغې غوښو یو څو دکانداران وایي چې وریته او کړایي د تیر په څیر ارزښت لري او اوس یې هم خلک ډېر په شوق سره خوري.
موږ لنډي کوتلي ورځ خیر مدادي نه چې دلته موږ پلرونی کونه دا غوښې کار نو کړی وریته ډېره خوري، روس هم ډېر شکر مغه سی وځي هغه سی دوه دېرشو پیسې روزم کوه اوس په نیم سو روپۍ سیر.
اختر خان زه گاگر یم، دلته وړې غوښې دکان ده. دلته نوخار پسونه ښه راځي. نوخار هغه ښه دی افغانستان کې داسې ځایني چې هغه ښه غوښه ده، له هغه نه به ډېره وځي او کمه نه وځي.
نوم عبدالله دی او دلته بس غوښې کار کوم. وړې غوښې ورځې دا اوه اته پسونه بس ډېره مشهوره، لواړګي غوښه ډېره مشهوره، ډېره ښې خوښې او ډېره زیاتې خوښې. ما چې غوښې نه بغیر بالکل گزاره نه شي. غوښه مخکې بس د سلو نه را روانه ده، اوس د ساډه ست سو ته رسېدلې پخه پوخ سیر. اوس یې هم خورې، مغسې خوري، څنګه چې سل کې خوړم داسې خوړه، اوس چې په اوه نیم سو دم مغسې خوري. هغه ډرونه خو راځي، غټ غټ ډرونه راځي، او بس بیا پسونه ولالالو وریتې او کړیانې او روشونه دا ولب خو.
په دې سیمه کې د وریتې غوښې او کړایي خوړلو نه پس شین چای یا قهوه څښل او ورسره بیا په روانو چارو تبصرې کول د ځایي قبایلو یوه ښه مشغله ده. شین چای یا د کاوی په حق لا یو ځای تن مشال ریډیو ته وای.
سودیر احمد افریدی د لانډی کوتل د خیبر اوسیدونکو په قبایلی علاقو کې چې خلک غوخي خوري، خصوصا کړایي خوري یا د سختی کې خوري، ورېتا چې مونږ ورته نو د دې پسې دا یو لازمی خبره چې خلک په کاوا پسې سکي. لکه په نورو علاقو کې خلک پیپسیس کی، ډیوس کی. دلته چې کار په قبایلی علاقو کې دا مضبوط یو رواج ګرځیدل چې خلک کاوا شنی چې سکي.
د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې کله هم د دوی میلمانه راشي او د بغیر د ورتی او کړای غوخي خوړلو لاړ شي نو یقینا ملمستیاي نیمګړی ګڼل کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر ایجنسی روایتي خوراکونو او د غرنګ دغه تکي د شنی چې د سکلو په اړه مو د فرهاد شینواره رپورت واوریدو.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چاسره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبا ډیره یادګار ده،
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
د 2011 کال د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې میچونه روان دي. د پاکستان لوبډلې ترڅنګ نورې کرکټ لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. د نړیوال کرکټ کپ د میچونو په اړه نور تفصیل اورو د مشالې ډو همکارو بوریوال کاکړ په دې رپورت کې.
د کرکټ د لسم نړیوال جام د لومړي پړاو په لړ کې ټولې 220 لوبې ترسره شوې. په دې لوبو کې له ای ګروپ څخه پاکستان، سریلانکا، آسترالیا او نیوزیلند کوارټر فائنلونو ته وتلې دي، او له بی ګروپ څخه جنوبي افریقا، هند، انګلستان او ویسټ انډیز په دې کې بریالي شوي دي چې کوارټر فائنلونو ته لاره پیدا کړي. د لومړي کوارټر فائنل لوبه به د مارچ پر 23 نیټه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. په دویم کوارټر فائنل کې به هند د مارچ پر 24 نیټه له آسترالیا سره لوبه کوي. جنوبي افریقا او نیوزیلند به د مارچ پر 25 نیټه په دریم کوارټر فائنل کې یو دبل مقابله کوي، او د څلورم کوارټر فائنل په لوبه کې به د مارچ پر 26 نیټه سریلانکا د انګلستان پر ضد میدان ته راوځي. کچیری پاکستان، ویسټ انډیز او هند آسترالیا ته ماتې ورکړه نو به دویم نیم فائنل به یا سیمی فائنل د مارچ پر 30 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ د هند د موهالی په شار کې ترسره کیږي. دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په ترسره کیدونکو لوبه کې د کومې لوبډلې د بریالي کېدو امکان زیات دی. د پاکستان پخوانی لوبغاړي حنیف محمد مشال ریډیو ته وویل،
یہ میچ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈھاکا میں ہو رہا ہے، تو وہاں کا وکٹ جو ہے ایسا وکٹ ہے.
لومڑے خود دادی چھ دالو با د ڈاکے پ میدان کی طرز رکھی گی نو حل تدا سے پچ دے چھ د سپنران عمرست کوی. ل پاکستان سرا سپنران خدی خدا سے لدل شوی دی چھ ل ویسٹ انڈیز سرا دا سے کامیاب او نومیالی سپنران نشتا، نو پاکستان پ دی لوبہ کی مضبوط معلومی کی آغاز ک چھ پاکستان پر دی میدان ڈیر لوبے کڑی دی او ویسٹ انڈیز دومرا نه دکړي، نو ځکه ویلای شو چې پاکستان با په دی لوبه کې پر ویسٹ انڈیز زورا ور وی.
خیال سے پاکستان کا پلا زیادہ بھاری ہوگا.
د هند او آسٹریلیا ترمنځ د دویم کوارٹر فائنل په اړه حنیف محمد وای،
یہ بہت ہی کاٹے کا میچ ہوگا، بہت ہی زبردست میچ ہوگا، یہ احمدآباد میں میچ ہو رہا ہے.
دا به یو ډیر په زړه پورې او خوندور لوبه وي چې د هند احمد آباد په میدان کې لوبيږي. د هند لوبډلې ته به دا ګټه وي چې دا غوي کورنۍ میدان دی، خو لوبه به ډیره ښه وي او هر لوبډله چې پچو ګټي نو زما په خیال چې لومړی به د بیټنګ کولو هڅه کوي چې د 300 په شاوخوا کې هدف وټا کې تر سو پر مخالفه لوبډله فشار زیات کړي. د جنوبی افریقا او نیوزیلند ترمنځ د دریم کوارټر فائنل په اړه نوموړی وایي چې د جنوبی افریقا د ګټ امکان زیات دی.
نیوزیلند کې ټولې سه ټیم کې اندر ډېر بهتر اسلیاست
دی. دا به د نیوزیلند لپاره لکس په دی خوي چې دا لوبه به هم په ډاکا کې وي، نو د نیوزیلند د سپینرانو لپاره به مرستوي. خو له جنوبی افریقا سره بیا داسې نومیاتي سپینران نشته، دا غوي تیز بالران خدي، او بل دا چې جنوبی افریقا چې په دی کپ کې سره ډول لوبه کړې ده نو له هغه څخه داسې ښکاري چې د ګټلو امکان یې زیات دی.
دا چې
د سریلانکا او انګلستان ترمنځ تر سره کېدونکي څلورم کوارټر فائنل به څوک وګټي؟ حدیب محمد یې په اړه وایي،
سریلانکا تو کولمبو میں کھیل رہی ہے تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے،
سریلانکا دا لوبه د کولمبو په ښار کې کوي، نو له یوې خوا یې میدان خپل دی او بل یې سپینران ښه دي. خو د انګلستان لوبډله له دې امله کمزورې ده چې دوه لوبغاړي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. نو زما په خیال په دې لوبه کې د دې امکان زیات دی چې سریلانکا یې وګټي. د لومړي پړاو په لوبو کې د سریلانکا کپتان کومار سنگاکارا په شپږو لوبو کې 303 پیته منډې کړې دي او پر لومړي نمبر دی. پر دویم نمبر د انګلستان لوبغاړی جاناتن شارټ دی چې په شپږو لوبو کې 306 درس منډې کړې دي، او د انګلستان بل لوبغاړی انډریو سټراس په شپږو لوبو کې 301 کم درس منډې کړې دي او پر دریم نمبر دی. په بالینګ کې د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی په شپږو لوبو کې 11 وکټونه اخیستي دي او پر لومړي نمبر دی. د هند لوبډلې تیز بالر ظهیر خان بیا په شپږو لوبو کې 15 وکټونه اخیستي دي او پر دویم نمبر دی، او د جنوبي افریقې کنلاسي بالر روبن جان پیټرسن په شپږو لوبو کې 14 وکټونه اخیستي دي او پر دریم نمبر دی.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع 400.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.